ساقزای خالقی میزبان شما.
قدر جان حبیب ساس خردی رزیت ها مننه دیرو درنو دوستانو دا محل دا مازیگر شپک بجیدی دی سات خبری مجلی تا هر کل راشی پا د خبری مجله کې بعد افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو سربیره واوري چې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې 28 کاري کمیټو نن په ګډه په دې ټینګار وکړ چې د دولت مخالفانو نمونه دي له تور لیست څخه وویستل شي. او همدارس په کونړ کې د سولې د جرګې پر ضد لاریونو شو. نور رپورټونه به هم در واورو خو په پیل کې به رضوان مراد خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې د ملي مشورتي جرګې استازي وایي چې افغان دولت باید د جرګې پریکړې عملي کړي، کنه په خلکو کې به پر دې جرګې باور له منځه لاړ شي. د پاکستان د سن ایالت چارواکو ویلي چې 44 افغان زندانیان یې دغلته له بنده خوشي کړي دي. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان اسرائیلو ته خبرداری ورکړ چې که خپل چلند بدل نه کړي نو دغه مهم نږدې ملګری هیواد به له لاسه ورکړي. پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د سولې د ملي مشورتي جرګې استازي وایي چې افغان دولت باید د دې جرګې پریکړې عملي کړي، کنه په خلکو کې به پر دې جرګې او استازو باور له منځه لاړ شي. د سولې ملي مشورتي جرګې استازي نن د دوهم ورځ لپاره په 28 کمیټو کې د سولې راوستلو او له وسلواله مخالفانو سره د خبرو پر یو میکانیزم کار پیل کړ. وایي چې د دغه جرګې ډېر استازي سره هم نظر دي. د سولې جرګې استازو ازادي راډیو ته ویل چې په کمیټو کې استازو غوښتي چې ټول هغه افغان بندیان چې له بهرنیانو سره زنداني دي باید افغان دولت ته وسپارل شي. د بهرنیو ځواکونو خپل سري پوځي عملیات او تالاشي باید هم بند شي. ځینو ناتایج شوو رپورټونو ویلي چې د استازو ترمنځ خبرې د سولې راوستلو لپاره کېدای شي نن او سبا ته ونه رسیږي. او دا جرګه څلورمې ورځې لپاره هم اوږده شي، خو بیا هم د سولې جرګې استازي وایي چې نظرونه سره ورته دي او خبرې به تر ټاکلي وخت پورې ډېرې نه شي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو پلاوی چې په وروستیو کې د هیواد ځینې زندانونه لیدلی دي وایي چې د افغانستان په زندانونو کې په سلو کې 80 بندیان د طالب په نوم زنداني دي. په مشرانو جرګه کې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی وایي چې دولت پر دغو زندانیانو اسناد هم نه لري خو په زندان کې بند دي.
د ټول سیاسي بندیانو د طالب په نامه یا د مخالف په نامه باندې راوستل شوي دي. تاسو باور وکړئ چې په سولې کې 50 یا 80 هغه رقم خلک دي چې په یو په بل نامه باندې راوړل شوي دي. حکومت کوم اسناد نور باندې لري.
د مشرانو جرګې دغه پلاوی د څرخی پله او د جلال آباد زندانونو ته تللی او له افغان دولت څخه غوښتي چې په دې اړه جدي او عاجل اقدامات وکړي. د پاکستان د سن ایالت چارواکو ویلي چې 44 افغان زندانیان چې دغل تل بند خوشي شوي افغان مقاماتو ته سپاري. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال دغه خوشي شو کسانو په حواله وایي چې هغوی کراچۍ او د سن نورو سیمو ته د مزدورۍ او خپل خپلوانو سره د لیدو لپاره تللي وو. پاکستانی مسؤلانو ویلي دغه کسان د دې لپاره نیول شوي چې په سن کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. خوشي شو افغانانو د زندان له سختو او ناوړو شرایطو شکایت درلود او د رپورټونو له مخې په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کم مشر حاجی سراب د هغوی په خلاصون کې لوی رول لوبولی دی. حاجی سراب ویلي دا مهال شاوخوا 5500 نور افغانان هم د پاکستان د سن ایالت په زندانونو کې بند دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په هیواد کې د سون او لومړنیو موادو د انحصار د پایته رسولو لپاره به خپل واردات پیل کړي. د سوداګرۍ وزارت وایي احمد فرهاد افغان زوی ازادي راډیو ته ویل چې خصوصي سکتور د تیلو د انحصار مسأله رامنځته کړې او په هیواد کې د تیلو بیې خورا ډېرې لوړ شوي او اوس سوداګرۍ وزارت د ځینو هیوادونو سره د وارداتو په اړه خبرې پیل کړي دي. په افغانستان کې د تیلو بیې وروسته تر هغې لوړ شوي چې د هیواد په شمال کې بندرونو کې د سوداګرو پر رارواردونکو بې کیفیته تیلو بندیز ولګول شو او سوداګرو په غبرګون کې د تیلو راوړل وځنډول. خو عام خلکو او اقتصاد کارپوهانو د سوداګرۍ وزارت د دې پریکړې هرکلی کړی دی. او دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان اسرائیلو ته خبرداری ورکړ چې که خپل چلند او فکر بدل نه کړي نو خپل دغه مهم ملګری هیواد به له لاسه ورکړي. اردوغان نن په انقره کې خپله وینا کې ویل ترکیه به غزې ته د مرستو پر کښتیو د اسرائیلي ځواکونو برید له پامه ونه غورځوي او نه به هم په دغه پیښه کې د 9 تنو فعالانو په وژل کېدو سترګې پټې کړي. د دغو 9 تنو له جملې څخه اتی د ترکیې اتباو یو بلې د ترکیې سیمې امریکایي وګړی دی. د ترکیې صدر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د اسرائیلو لخوا د کښتیو نیول شوي 520 نور بندیان له خوشي کېدو وروسته نن له تل ابیب څخه ترکیې ته ورسېدل. بلخوا به د ترکی ولسمشر عبد الله ګل ویلی چې غزې ته د مرستو پر کشته او د اسرایل ځواکونو له حمله وروسته به د اسرایل سره د ترکیه اړیکې په پخوانی حال پاتې نشي. ګل په تلویزیون څرګندونو کې ویل دغه پیښې د تل ابیب او استنبول ترمنځ اړیکې زیانمنې کړې دي. بل ورته د اسرایل د بهرنیو چارو وزیر دغه پیښې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه رد کړې ده. په عین حال کې د آیرلینډ د مرستو یوه کشتۍ دا مهال په نړیوالو اوبو کې د غزې په لور روانه ده. په کشتۍ کې 15 تنه سپاره دي چې پکې د نوبل جایزې ګټونکی مایرټ مګایر هم شامل دی. تنظیمونکو ویلي که اسرائیلي ځواکونه د دغې کشتۍ د درولو هڅه وکړي نو سپاره فعالان به یې پر وړاندې مقاومت ونه کړي. پاکستانی چارواکي وایي په سند ایالت کې له سمندر سره نږدې کلیونو شاوخوا 85,000 کسان د دې لپاره چې له احتمالي طوفان څخه وژغورل شي انتقال کړي دي. د سند ایالت د ژغورنې د چارو مسؤل منیر میمون وویل چې دغه انتقال شوي کسان په ښوونځیو او نورو سیمو کې په جوړ شوو کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي. د هوا پیژندنې کارپوهان وایي دا مهال دغه سمندري طوفان د عمان په سواحلو کې دی او کېدای شي په راتلونکو 24 یا 24 ساعتونو کې پاکستان ته ورسیږي. خبرونه له آزادې راډیو اورئ. په ایران کې د حکومت د اپوزیشن اتو ګوندونو د جون په 12 د لاریون او سوریزو مظاهرو لپاره رسمي غوښتنه وړاندې کړې ده. د اپوزیشن د کلمې په نامه پاڼه وایي اتو ګوندونو د اصلاح غوښتونکو ډلو د چهارشنبې پر ورځ خپلې لیکل شوې غوښتنې د کورنیو چارو وزارت ته واستولې. په دغو ډلو کې د ملي مشارکت جبهه او د اسلامي انقلاب د مجاهدینو سازمان چې پر فعالیت بندیز لګېدلی هم شامل دي. د حکومت دوو مخورو مخالفو مشرانو میر حسین موسوي او مهدي کروبي د روانې اونۍ د دوشنبې پر ورځ ورته غوښتنې وړاندې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د چین د سیاسي مشرانو په مقایسه د دغه هیواد پوځي مسؤلان له واشنگتن سره د اړیکو پراخوالي ته لیواله نه ښکاري. ګیټس وویل هغه د خبرې خوشینه کړې ده چې د چین پوځي مشران له امریکا سره ټینګې پوځي اړیکې د سوی تفاهم د مخنیوي لپاره مهم نه بولي. د امریکا د دفاع وزیر دا څرګندونې په سنگاپور کې وروسته هغې وکړې چې چین ورته دغه هیواد نن د کتنې اجازه ورنه کړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په پوځي چارو کې تبادله دوی ته اهمیت لري، خو په دې اړه چې ولې رابرټ ګیټس ته له چین نه د کتنې اجازه نه ده ورکړې ونویل. چین د روان کال په سر کې د امریکا د دې پریکړې په وړاندې چې تایوان ته د 6 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې پلوري خپل غوسه څرګنده کړه. او د برتانی ملکه الیزابت وایي په دغه هیواد کې د 13 ورځې په پیښه کې د 1200 کسانو وژنې هغې ته سخت ټکان ورکړی دی. د برتانی په شمال لویدیځ کې پرون یو ټکسي چلوونکي پر خلکو ډزې وکړې او د 1200 تنو د وژلو سربیره یې 11 تنو نورو شوبل کړه چې د دریو روغتیا وضعیت نازک بلل شوی دی. پولیس وایي ګمان کوي 52 کلن ډیرک بیرت پر خلکو له ډزو وروسته خپل ځان هم وژلی دی. د برتانی ملکې ویلي هغه د قربانیانو له کورنیو سره په دې غم کې ځان شریکه غنی. دا اتر دې مهاله د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه لا معصوم میوند څخه اقتصادي او سپورتي خبرونه واورای.
د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت وایي چې له بیلابیلو هیوادونو سره خبري پیل کړي چې په ترڅ کې به ژر افغانستان ته د تیل واردات پیل شي. د سوداګری او صنایع وزارت وایي احمد فرهاد افغان ځینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه ورسره تر هغه وسو چې په افغانستان کې د تیل واردونکو شرکتونو د تیل واردات ودرول شي. په نتیجه کې د تیل بیې لوړې شوې. په تیر دوه اونۍ کې د تیل بیې په اصولو کې شل پورته شوې دي. افغان سوداګر وایي چې په پاکستان کې ترانزیټي ستونزې هماغس پر ځای پاتې دي. کابل چاپ افغانستان ورځپاڼه وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي ستونزو په برخه کې خبرو اترو نتیجه نه ده ورکړې. خو په افغانستان کې د پاکستان سفیر محمد صادق هیله شولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیټي ستونزې به حل شي. له 3 میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیټي پریکړه لیک پر سر خبرې روانې دي. او دا هم د سپورت له میدانه. د هلمند ولایت سپورت چارواکي وایي چې د والیبال په سیالیو کې کابل بانک او ځوانانو ډلې فایلو بوته وتلې دي. د هلمند سپورت امیر رسمت الله مسلم آزادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 24 ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د 15 ډلو ترمنځ روانې دي او سبا ته پای ته ورسیږي. او په هرات ولایت کې چې د جامع دانش په نوم د باسکټبال سیالۍ پیل شوي وي لا هم ښه په درز روانې دي. باختر دولتي خبري اژانس لیکي چې په دغه سیالۍ کې د هرات د 10 منځنۍ لیسو ډلې ګډون کوي. راپور وایي چې دا سیالۍ به په راتلونکي اونۍ کې هم روانې وي.
تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو او ډیرو قدرمنو دوستانو په ډیرې بخښنې سره چې تخنیکی ستونزې سره مخامخ شو، خو په دې خبرونه کې به دا درته ووایو. په کابل کې د سولې مشورتي جرګه نن د دوهم ورځې لپاره روانه وه او د دې جرګې د کاري کمیټو د کارونو تازه حل د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې اورئ. یو شمېر کارپوهان وایي چې په جرګه کې د دواړو خواوو لخوا شرطونه ایښودل د جرګې اغېزمنتوب زیانمنوي.
شرطونه هغه وخت کې ویل کېږي چې دواړو خواوې سره کینی حکم ملته ولاړي. حکم قضاوت کې څوک څه وایي؟
د مشرانو جرګې د شکایتو د کمیسیون ویدلې چې له یو شمېر زندانونو یې کتنه کړې ده. وایي
څنګه دې چې په مرکز کې واقع هم ګټي ور شوې دي د دې خلکو شکایت او څه چې وایي دا حق به دي چې ولې په څایدو
دا د کونړ یو چارواکی وو چې د کونړ د یو شمېر اوسیدونکو د مظاهره په حق ګڼله. همدارس په پاکستان کې مشت افغان کډوال د سولې ملي امنیتي جرګو له ګډونوالو غواړي
تاسو باور کې چې په سولې کې پنځه یا اتیا هغه رقم خلک دي چې په یو په بل لاره باندې راوړل شوي دي. حکومت کوم اسناد نور باندې لري؟
دا د مشرانو جرګې د شکایتو د کمیسیون د ویډلې مش یو غړی وو چې په افغانستان کې د زندانونو له کتنې د زندانیانو د وضع په اړه خبرې کولې. تسهیل ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجله او رئیسات شپږ بجې او یولس دقیقې دي. ولسمشر حامد کرزی پرون په خپلې وینا سره په کابل کې د سولې ملي مشورتي جګړه پرانسته او په دغه جرګه کې شپږ تنه رئیس هیئت وټاکل شو. البته دغه رئیس هیئت مشر پروفیسر برهان الدین رباني ده او همدارس اتویشت کاری کمیټه هم جوړ شوې چې دوی نن د هغه جدول یا د هغه پلان په اړه خبرې کولې چې د مخالفو او بسلوالو سره د روغې جوړې موضوع وڅېړي. په همدې اړه زمونږ خبريال چې په خپل دغه موضوع په خپل لنجدي سره لیدل همدا اوس د ټلیفون په لیکر سره ده. السلام علیکم، مهرباني وکړئ د جرګې مرکز ستړي مشي ک لطفا موږ ته د جرګې وروسته حل راکړئ چې آلته دغه اتويشت کسیزي کمیټه څه خبرې وکړي، په خپل منځونه کې څه پریکړې کړې دي، وروسته حل لته څه غوړو؟
بلې، د سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه اتويشت کمیټه چې کاري کمیټه دي او لنن سهار څخه کار پیل کړی وو. هر یو کمیټه په جلا جلا غونډو کې او اجنډا هم یو و. دوی په هغه مسایلو خبرې وکړلې د کوم لمخې چې کولای شي د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې اترې پر مخ تللی شي، نه په څه ډول باید مخالفین مشخص شي په ګوته سي او له هغوی سره د سولې خبرې اترې په څه ډول پر مخ یوړل شي. تقریبا درې نیمې بجې یا څه کم څلور بجې د سولې د ملي مشورتي جرګې مرستیال قیام الدین کشاف خبریالانو ته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ځینې هغه مسایل دي چې هغه کولای شي د سولې خبرې اترې د حکومت او د وسوال مخالفینو ترمنځ ټینګې کی یا رامنځته کی. او هغه دغه ټکی وښودل چې یو خو باید له باګرام او ګوانتانامو څخه هغه متهم طالبان چې مجرم نه دي او لا هم متهم دي هغوی باید پریښودل شي، او نور هغه طالبان چې هغوی مجرم پیژندل شوي دي هغه باید دغه د بهرنیو ځواکونو له زندانونو څخه چار چیرته وي، هغه د ښه نیت په توګه د حکومت لخوا او دغه راز د بهرنیو ځواکونو لخوا باید پریښودل شي. بل موضوع دا وه چې دوی ډېر ټینګار پرې کړی وو په د خپل کاري کمیټو کې هغه د ملکي تلفاتو مخنیوی، او بل هم د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو لخوا خپل سره عملیاتو. یو بل ډیره مهمه موضوع چې هغه ډیر ټینګار پرې کړی وو دغه دغه کمیټو تقریبا ټول غړي د قیام الدین کشاف په خبره، هغه د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نوم ایستل وو چې دا هم باید وویستل شي تر څو وسوال طالبان دې ته لیواله شي او یا دې ډاډه شي زړه کې چې باید له دولت سره د سولې خبرې اترې وکړي. یو بل موضوع هم هغه دا و چې ځینې طالب چارواکو ته په ځینو بهرنیو هیوادونو کې باید د پناه ورکولو موضوع هم وڅېړل شي. او قیام الدین کشاف وویل چې د جرګې ټول غړي یا دغه اتويشت کمیټې کې کوم غړي دي خبوش پاړه سو دوی ټول دا وایي چې باید دا جرګه کامیابه وي او باید د کامیابۍ په خاطر ضمانت هم حکومت ورکړي. په دې معنی چې حکومت باید دوی پریکړې که څه هم الزامي نه دي خو د تطبیق لپاره لکه څنګه چې لازمه ده او د افغانستان د خلکو او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لازمه ده ضمانت ورکړي. نو د دوی با دغه نظریات ټول توحیدیږي او سبا به د سولې د ملي مشورې جرګې عمومي غونډې ته مخکې له غرمې وړاندې
کیږي
او وروسته له غرمې به د جمهور رئیس کرزي په موجودیت دغه یو اعلامیه یا د سولې د ملي مشورې جرګې پریکړې اعلانېږي.
ستاسو څخه ډېره زیاته مننه نسیم شفق چې د نن ورځې د سولې د ملي مشورې جرګې د 28 کاري کمیټو وروسته حل مو راکړ. په داسې حال کې چې تر یو نیم زرو تنو زیات استازي د سولې په ملي مشورتي جرګه کې راټول شوي څو په هیواد کې د سولې او پخلاینې پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د حکومت د یوې مخالفې وسلوالې ډلې مشر وایي چې د ډله د سولې خبرو ته تیار ده. د افغانستان د دولت د مخالفې وسلوالې ډلې حزب اسلامي مشر دا خبره کریستین ساينس مانیټور ورسپانې ته کړې. دا راپور اسمت سروان لسته او غټکی اوروي.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې ته د ایمیل په وسیله په مرکه کې ویلي چې د دې ګوند وروسته لدی پریکړه کړې چې د افغانستان له حکومت سره خبري وکړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د 2011 کال له جولای څخه به له افغانستان د امریکایي ځواکونو په استلو پیل وکړي. حکمتیار له نامعلوم ځایه کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې ته د امریکایي چارواکو څرګندونو ته په اشاره لیکلي. دوی ویلي چې د افغانستان شخړه پوځي حل لاره نه لري. دوی همداراس ویلي مخالفان د جګړې په وسیله نشي ماتولی، نو پر دې اساس موږ حکومت ته یو بشپړ او منطقي وړاندیز وسپاره. د حکمتیار د اسلامي حزب یو وکسیز هیئت په مارچ میاشت کې کابل ته لاړ او د ولسمشر کرزي په شمول له بیلابیلو دولتي چارواکو سره ولیدل. د هیئت د افغانستان د مشکل د حل کولو لپاره یو 15 نکاتي پلان له ځان سره وړی و. د کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې په نظر له حکمتیار سره د افغانستان د حکومت د سولې لرلید لا هم تت ښکاري، ځکه چې د هغه ځینې غوښتنې لکه دا چې بهرني پوځونه دي ووسي او بیا د انتخابات ترسره شي داسې نه ښکاري چې امریکا او د افغانستان حکومت دی ومني. او له بلې خوا دا احتمال نه لیدل کیږي چې د دوی روغ دي د لا غشتلې وسلوالې ډلې یعنی طالبانو دریز بدل او خبرو ته تیار کړي. د اسلامي حزب له وړاندیز سره سم اوسنۍ حکومت به تر انتخاباتو پورې خپل کار ته دوام ورکوي او نوی ملي شورا به کولی شي چې اساسي قانون تعدیل کړي. خو د ولسمشر کرزي یو بیان سیامک هیروي د حکمتیار د ډلې د شرطونو په باب ویلي چې د هغو ځینې د افغانستان د حکومت لپاره د منلو وړ نه دي.
و موریدل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي چې د ډله د سولې خبرو ته تیار ده او تر ایوې خبرتیا وروسته به په کونړ کې د سولې د ملي مشورتي جرګې پر ضد د کونړ د اسدآباد د خلکو له مظاهرو خبر شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو او ریډیو مهال شپږ بجې او اتلس دقیقې دي. د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1200 نوي اوریدل کی. د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکو له دې عمله نن لاریونو کړ چې دوی په وینا د سولې په ملي مشورتي روانه جرګه کې د دوی مشرانو ته برخه نه ورکړل شوې. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال رهلا انوري نور حال راکوي.
د کونړ مرکز اسدآباد په لزګونو کسانو د مرکزی دولت او ولایتي ادارې پر خلاف مظاهره وکړه. لاریون د دمکلی لوی جماعت څخه د تکبیر په نارو پیل شو. مظاهرینو چغې وهلې چې د دولت لخوا د سولې پر روانه مشورتي جرګه کې ورته برخه نه ده ورکړل شوې او کوم کسان چې ولس ادارې ته د خپل استادو په توګه ورپیژندلې وو د هغه پر ځای د نورو سیمو کسان لیږلې دي. د مظاهری یو تن ګډونوال او قومي مشر ډاکټر دوست محمد ازادي راډیو ته وویل
څنګه د حق لرو وطن د لدرې ناحیه دي چې درې نفر خو د مرکز نه تللي وي بیا هم یو درې نفر زمونږه لاړ چې تللي والته به تر کړی دی. دلته ټوله خیش خوري شوی دا او دا دونه سپک نظر چې دلته د مرکز خلکو ته وکړو دا خو زمونږ حق دی د سولېز مظاهره وا خپل حق مغوښتو.
د کونړ ولایت د اجرایي چارو رئیس حاجی فضل اکبر وای
واقعیت دی چې مونږ ته د مرکز کوم هدایت راغلی او مونږ د هدایت مطابق د ټولو ولسوالۍ او مرکز نه یو نماینده اخیستی دی. ولې دغه لیست کې په مرکز کښې واقعا ګوتې ور شوي دي، د دې خلکو شکایت او څه چې وایي دا حق بجالي زه ولا بالکل صحیدوم.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی چې اوس مهال خپل په جرګه کې ناست دی، پر ټلیفون یې ازادي راډیو ته وویل
د کلي په سر خو کس نشته که نه، مونږ ته د ولسوالیو په سر یو کس ویل شوی و، بیا هغې نه وروسته هم مونږ ته څه امتیازات راکړل شوي دي چې په هغې کښې البته څو کسه اضافه قومي مشرانو کښې زیات هم دي.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکي همیشه همدا شکایت کوي چې د دوی په حقوقو د یو شمیر ولسوالیو هغو اوسیدونکو چې دولتي چارواکي دي خېټه اچولي او د اسدآباد خلک ترې بې برخې پاتې دي.
په کونړ کې مو د سولې د ملي مشورتي جرګې پر ضد د لاریون په اړه مرکه واورېده چې د اسدآباد خلکو وویل د دوی رښتینی استازي دې جرګې ته نه دي استول شوي. بیا هم د جرګې په اړه یو شمېر افغان کارپوهان وایي په هرو خبرو کې چې شرطونه وړاندې شي نو دغه مسله کېدای شي د خبرو مخه ونیسي. افغان چارواکو او افغان کارپوهانو دواړو د سولې د راوستو د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي. په دې اړه نور جزئیات ماریا صدیقی اوروي.
که څه هم افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د یوه میکانیزم د جوړولو لپاره اوس مهال په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې کوربه دی، خو افغان کتونکي د دې خبرو لپاره د دواړو خواوو څخه وړاندیز شوي شرطونه د دې هڅو په وړاندې اساسي خنډ بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر فاروق بشر وایي
زه په دې عقیده یم چې په اصلاح په جرګه کې باید شرطونه د مخه کېنښودل شي. شرطونه هغه وخت کېښودل کېږي چې دواړو خواوې سره کینی حکم مل دولاری حکم قضاوت کی چې څوک څه وای. نو لہذا که دوی غواړي چې صلح په افغانستان کې راسي نه دخواته شرط کی دي نه خواته شرط کی دي، دوی ټول خپل صلاحیت یو حکم ته وسپاري، حکم په دې کې فیصله وکړي. اصلا هدف که صلح راوستل وي، د صلح د راوستلو لپاره باید لارې وسنجول سي، هغه لارې چې زه او ته خپلو منځو کې سره اختلاف لرو. تر هغه وخته چې درېمګړي په دې کې مداخله ونه کړي او هغه قضاوت ونه کړي چې ته حق په جانب یا زه حق په جانب، صلح
افغان حکومتي مشران وایي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو هڅول پیل کړي دي، خو افغان مشران بیا د دې خبرو لپاره ځینې شرطونه هم وړاندې کړي چې په هغو کې د اساسي قانون درناوی او منل او په هیواد کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره د مخالفت پای ته رسول شامل دي. دا هغه شرطونه دي چې افغان ولسمشر پرې د سولې ملي مشورتي جرګې ته په خپله وینا کې هم ټینګار وکړ. ښاغلي کرزي دا هم وویل چې له هغو کسانو سره چې لاس یې د بېګناه خلکو په وینو لړلی وي او د القاعدې شبکې غړي وي هېڅکله هم مذاکره نه کوي. خو د ولسمشر حامد کرزي له دغو څرګندونو سره د سولې د ملي مشورتي جرګې مشر برهان الدین رباني مخالفت وښود. که څه هم ولسمشر کرزي څو ځلې وسلوال مخالفین د مذاکرې لپاره رابللي، خو هر ځلې هم د دولت له لورې او هم د وسلوالو مخالفینو له لورې ځینې شرطونه وړاندې شوي چې د کارپوهانو په وینا همدې شرطونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت مخه نیولې ده.
په کابل کې مو د روانې سولې ملي مشورتي جرګې په اړه د کارپوهانو د نظر پر بنسټ رپورت واورید او له پاکستان هم یو شمېر کډوال افغانانو خپل نظرونه څرګند کړي.
د تاسې ګرانو مشرانو دا هیله لرم چې ډېره په درناوي د دې خاورې احترام کوي او په دې غریبو او مسکینو ولس باندې د زړه د کومې نه رحم وکوي او داسې یو کار وکوي چې د ټولو په خیر باندې تمامه شي.
په دې اړه بشپړ رپورټ په همدې خپرونه کې اورو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو دا د ازادي راډیو خبرونې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام ترو بجو دوام کوي او په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 او په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد او هرات کې په FM 100.5 څپه اوریدل کېږي. همدا شیبه تاسې د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. 6 بجې او پوره 40 دقیقې دي. د مشرانو جرګې یو پلاوی چې په دې وروستیو کې د هېواد له یو شمېر زندانونو څخه لیدنه کړې وایي د افغانستان په زندانونو کې 85% په سلو کې بندیان یا طالبان او یا هم د طالب په نوم بندیان کړای شوي دي. د دغه پلاوی د پلچرخی او د جلال آباد له زندان څخه کتنه کړې وای داسې بندیان هم لیدلي چې عمرونه ډیر زیات یعنی شیخ فانی او داسې او یا داسې ناروغ دي چې سخت درملنې ته اړتیا لري خو تر اوسه هم د دوی د خوشې کېدو په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. مجاهد جواد په اړه راپور اوروي.
په مشرانو جرګه کې د شکایتونو د اوریدو د کمیشن مشر ډاکټر زلمی چې دغه پلاوی مشر وو وایي
حکومت کم اسناد نور باندې لري.
دو ویل چې دغه کسانو ته خوشی کېدو په برخه کې باید توجه وشي او دوی هم باید د میلاد شریف اخترونو او د نوي کال په مناسبت د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې د جمهور رئیس له فرمانونو څخه برخمن شي. خو د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې دغه شمیره له تصور څخه وړاندې ده او باید په دې برخه کې له اسنادو پرته خبرې ونه شي. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال محمد قاسم هاشمزي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل دی وایي په دې برخه کې باید ووایم چې دا د کشفي ارګانونو پورې اړه لري او دغه شمیره چې تاسو یې وایي له تصور څخه وړاندې ده. دغه بندیان چې دی په دې کې جنایي بندیان هم دي چې په قتل اختطاف فساد او رشوت باندې نیول شوي دي چې اکثره یې هم دا ډول بندیان دي. د مشرانو د جرګې دغه پلاوی همدارنګه وایي چې له دوی سره داسې کره اسناد شته چې په دغو زندانونو کې زیات شیخ فانی او داسې نور کسان وجود لري چې په سختو ناروغیو باندې اخته دي چې اوږدمهاله درملنې ته اړتیا لري چې باید خوشې کړی شي. د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې زندانونه په کرایي کورونو کې دي او یو شمېر زندانیان له دوی سره د ناسم چلند او د لازمو اسانتیاو له نشتون څخه شکایت کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو د ازادي راډیو مذکرنی خبري مجله اوري. په پاکستان کې یو شمیر مشت افغانان د په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې جوړېدو ته خوشاله ښکاري او ځینې سیاسي چارو کارپوهان هم مختلف نظرونه لري. دغه مسایل زمون خبریال مجیب الرحمن وصال په خپل رپورت کې راخیستي او له پېښورې دا رپورت را لېږلی.
په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو د جرګې پر غړو غږ کړی چې خپلې ټولې شخصي غوښتنې، سیاسي او نور اختلافات شاته پرېږدي او یوازې ملي مسایلو ته توجه وکړي او داسې یو لار راوباسي چې وکولای شي روانو جګړو او مخالفتونو ته د پای ټکی کېږدي.
عبدالمتین سروري د کونړونو ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په پېښور کې اوسېږم. دا نه چې هر څوک د خپل تنظیم لپاره، د خپل ګوند لپاره، د خپل نظر لپاره او د خپلو ګټو لپاره خبرې وکړي، باید دوی په ولسي ستونزو باندې وغږېږي.
زمانم حاجی سید محمد د خراباغ د ولسوالۍ فیلنز په پیښور کې اوسیدونکی.
په جرګه کې په پراخه کچه د دولتي چارواکو ګډون، د دولت د مخالفینو نه ګډون او له پاکستانه د کډوالو د استادو په نوم وربلل شوی خلک هغه خبرې دي چې د لیکوال او سیاسي کارپو سید عباد الله صادق په وینا د جرګې په پایلو به منفي اغیزې وکړي.
زما په نظر باندې د جرګې په نسبت یو جلسې ته ډیره ورته ده. په دې معنی چې کوم خلکو چې په دې جرګه کې شرکت کړی دی، که ګورو هغه ټول د دولت پورې تړلي خلک دي، یا خوالیان دي، یا ولسوالان دي، یا وزیران دي، یا د پارلمان چې کوم غړي دي چې هغه دولت پورې تړلي دي، دولت ته مخلص خلک دي، دا هغه خلک دي چې په دې کې ګډون کړی دی او شرکت یې کړی دی. د دې نه داسې توقع نه کیږي چې دا یوه داسې جرګه وي چې په هغې کې دې مخالفین موجود وي. په هغې کې ځکه چې دغه جرګه جوړه هم د دې دپاره ده چې د خپل مخالفینو سره خبرې وکړي. بل هغه 500 مهاجرین دوی افغانستان ته دغه جرګې دپاره تللي دي کابل ته. زه فکر کوم چې دا هم څوک نه پیژني، آیا دا د کیمپونو په سطحه باندې د مشرانو په توګه باندې دوی انتخاب شوي دي، او یا هم په ښارونو کې چې کوم خلک اوسیږي، په مختلفو ځایونو کې اوسیږي، د دوی دخوانه انتخاب شوي دي، خو څوک یې پیژني نه. بل خوا کو ګورو مخالفین په دې جرګه کې اصلا د بلنې موقع نه ورکړل شوی. دغه بلنې نه ورکولو نتیجه مونږ وکتل شي که یو خوا ته دوی جرګه د صلح لپاره کوي، د مخالفینو د خوانه پر راکټونو بدرګه شو.
په سلګونو زره مهاجر افغانان چې له تیرو دریو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي، خپل کور کلي ته د ستنېدو هیله مند دي، خو په هیواد کې رواني جګړې او ناامنۍ د خپلې دغې سترې هیلې د پوره کېدو په لار کې لوی خنډ بولي. دوی کله یوې خوا د سولې ملي مشورتي جرګې مثبتو پایلو ته هیله مند دي، نو له بلې خوا دا اندېښنې هم ورسره شته چې که دا جرګه د ځینو نورو هغو په شان د ګډونوالو د شخصي غوښتنو او اختلافاتو ښکار شوه، نو د روانو بدبختیو او ورورژنو ډګر به لا پسې تود شي. په دغه جرګه کې د نورو ګډون کوونکو تر څنګ 50 تنه د کډوالو په استازیتوب له پاکستان وربلل شوي. مجیب الرحمن ویصال، آزادي راډیو، پېښور.
د سات مازیګرنۍ خبری مجله واوریده. قدرمنو دوستانو، له موږ سره تم شئ او وروستۍ خبری مجله واورئ چې کوربه قدر حبیب دی په سټډیو کې را سر ناسته.
تشکر از شما شنونده عزیز. سلامت باشین شنونده عزیز، خدمت سلام و ادب دارم. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است و در این مجله خبری که با ما هستین، در گزارش های تازه‌ای که داریم از تازه ترین رویدادها در جرگه ملی مشورتی صلح میشنوین که امروز در روز دوم کارش در کمیته های مختلف به کارش ادامه داد. اما پیش از همه شما دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
جرگه مشورتی صلح در کابل برای دومین روز به کارهای خود ادامه داده و عمدتاً در مورد ایجاد میکانیزم مذاکره با مخالفین بحث و گفتگو کرد. هیئت از شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری به افغانستان می آید تا وضعیت این کشور را از نزدیک بررسی کند. رئیس جمهور ترکیه می گوید بعد از حمله نیروهای اسرائیلی بر کشتی هایی که قصد رساندن کمک ها به غزه را داشتند، روابط این کشور با اسرائیل هرگز به حالت گذشته بر نخواهد گشت. 6 نفر از اروپا، چین و روسیه ترتیبات یک سفر 520 روزه مشابه عزیمت به سیاره مریخ را آغاز کردند. تفصیل اخبار. اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح از دولت افغانستان خواستند تا فیصله های این جرگه را در عمل پیاده کند، در غیر آن اعتماد مردم نسبت به این جرگه از بین می رود. جرگه مشورتی صلح برای دومین روز به کارهای خود ادامه داده و عمدتاً در مورد ایجاد میکانیزم مذاکره با مخالفین و همچنین جستجوی راه های صلح بحث و گفتگو کرد. اشتراک کنندگان گفتند که در مورد مسائل وابسته به آوردن صلح و شیوه های آن اتفاق نظر دارند. اشتراک کننده های جرگه به رادیو آزادی گفتند در کمیته های 28 گانه به فعالیت های خود ادامه می دهند، اما بیشتر آنان خواستند تا همه زندانیان افغان که در زندان های نیروهای خارجی قرار دارند به دولت افغانستان تسلیم داده شوند و نیروهای خارجی باید از تلاشی های خودسرانه دست بردارند. جرگه مشورتی صلح از روز گذشته آغاز گردیده و گزارش های تایید نشده نیز وجود دارد که ممکن است بحث ها دو روز دیگر نیز ادامه یابد، اما مسئولین این گزارش ها را تایید نکردند. هیئت از شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری به افغانستان می آید تا وضعیت این کشور را از نزدیک بررسی کند. سفیر مکسیکو در شورای امنیت که ریاست دوره‌ای این شورا را به عهده دارد گفت تا به حال مشخص نیست که هیئت در این سفر روی چه مسائل تمرکز خواهد کرد، اما موضوعات اساسی را که بررسی می کند وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی افغانستان است. سفیر مکسیکو در یک نشست خبری درباره تاریخ دقیق سفر این هیئت به افغانستان چیزی نگفت، اما به نظر می رسد که این هیئت در 19 ماه جون برای 3 یا 4 روز به افغانستان سفر کند. 8 تن از غیر نظامیان در 2 حادثه جداگانه در ولایت هلمند کشته شدند. عبدالحکیم انگار، قماندان امنیه هلمند، با تأیید این خبر امروز به رادیو آزادی گفت روز گذشته در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی نوزاد این ولایت 4 غیر نظامی کشته شدند و همچنین 4 تن دیگر از غیر نظامیان در نتیجه درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی مارج این ولایت کشته شدند. با گفته قماندان امنیه ولایت هلمند، در این درگیری ها به نیروهای افغان و بین المللی آسیبی نرسیده و اما در مورد تلفات افراد ملکی تحقیقاتی را آغاز کردند. از ولایت بغلان خبر می رسد که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها صدها منازل مسکونی در برخی از مناطق این ولایت تخریب شده است. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، سیلاب ها بعد از ظهر امروز عمدتاً در مناطق ولسوالی های خواجه الوان و ولسوالی نهرین ولایت بغلان سرازیر شد که علاوه بر تخریب منازل مسکونی، شمار زیادی از مواشی را نیز از بین برده است. در این حال محمد نصیر کوهزاد، رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان، گفته است صدها جریب زمین های زراعتی نیز به اثر سیلاب ها در این ولایت تخریب شده که حاصلات زراعتی آنها از بین رفته است.
رادیو آزادی،
مسئولان حکومت پاکستان میگویند طی اقدامات احتیاطی در آستانه یک طوفان حدود 60,000 نفر از باشندگان قریه‌های ساحلی ایالت سند از منطقه دور ساخته شدند. منیر میمون یک تن از مسئولان ارشد ایالت سند امروز بر رسانه‌ها گفت که این افراد به کمپ‌ها و مکاتب انتقال داده شدند. طوفان فید که اکنون به ساحل عمان رسیده، مسئولان اداره های هواشناسی بیم دارند که ظرف 24 تا 36 ساعت آینده به سوی پاکستان حرکت خواهد کرد. 8 حزب مخالفین سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواستار به دست آوردن مجوز گردهمایی ها از دولت شده اند. این گردهمایی ها قرار است به تاریخ 12 ماه جاری که مصادف سالروز انتخابات مورد نزاع سال گذشته می باشد راه اندازی شود. یک وبسایت مخالفین به نام kalima.com گزارش می دهد که این 8 گروه اصلاح طلب روز چهارشنبه درخواست های رسمی خود را با وزارت داخله سپردند. جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدان انقلاب اسلامی که فعالیت آنها ممنوع می باشد نیز از جمله احزابی هستند که خواستار مجوز شده اند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر عمده مخالفین روز دوشنبه چنین درخواست ها را تقدیم کرده بودند. رئیس جمهور ترکیه میگوید بعد از حمله نیروهای اسرائیلی بر کشتی‌هایی که قصد رساندن کمک‌ها به غزه را داشتند، رابط این کشور با اسرائیل هرگز به حالت گذشته بر نخواهد گشت. رئیس جمهور عبدالله گل در اظهارات خود که از سوی تلویزیون دولتی ترکیه پخش شد گفت که این واقعه یک شگاف عمیق و غیر قابل ترمیمی را در رابط دو کشور به جا گذاشت. رئیس جمهور ترکیه این سخنان را در حال بیان می‌دارد که مراسم تشییع جنازه‌های 9 نفر از فعالانی که در این واقعه کشته شدند امروز در ترکیه آغاز شد. 8 نفر از کشته شدگان اتباعی ترکیه بودند و فرد نهم هم ترکی الاصل بود. بیش از 500 نفر از خارجیان که به معیت کشتی‌های کمک راهی غزه شده بودند و روز دوشنبه گذشته مورد حمله قرار گرفتند، بعد از بازداشت در اسرائیل اوایل امروز به میدان هوایی استانبول عودت کرده به مسابقه قهرمانان ملی استقبال شدند. در یک خبر دیگر به این ارتباط، یک کشتی آیرلندی به امید رساندن کمک‌های بشری روانه غزه شده است. انتظار می‌رود این کشتی کمک‌های اساسی بشری را طی 2 روز آینده به غزه برساند. اما کسانی که این کمک‌ها را سازماندهی کردند می‌گویند اگر نیروهای امنیتی اسرائیل تلاش کنند عملی کشتی را بازداشت کنند، آنها مقاومت نخواهند کرد. 15 نفر به شمول یک تن از برندگان جایزه نوبل و یک کارمند ارشد سابق سازمان ملل متحد سرنشینان این کشتی می باشند. این کشتی به 700 کیلومتری منطقه رسیده، جایی که روز دوشنبه گذشته یک کاروان کشتی های امداد رسان مورد حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفت و 9 نفر کشته شدند. 6 نفر از اروپا، چین و روسیه ترتیبات یک سفر 520 روزه مشابه عزیمت به سیاره مریخ را آغاز کردند. هدف آزمایش این است تا دیده شود که بدنها و عقلهای این افراد هنگام انزوا چگونه واکنش از خود نشان می دهد. هنگامی که این 6 نفر داخل اتاق انزوا شدند، خویشاوندان و اقاربشان با آنها خداحافظی کردند. رهسپاران یک مسافرت واقعی به سیاره مریخ باید به مقدار محدود مواد خوراکی اکتفا کنند و با جهان خارج به جز ایمیل تماسی دیگری نخواهند داشت. مسئولان تحقیقات فضایی اروپا و آمریکا به این نظرند که 30 سال بعد انسان خواهد توانست به مریخ سفر کند. پایان اخبار.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که مذاکرات با کشورهای مختلف صورت گرفته است و به زودی حکومت افغانستان در زمینه واردات تیل به این کشور اقدام میکند. محمد فرهاد افغانزوی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که شرکت‌های وارد کننده تیل در افغانستان روند واردات تیل را متوقف ساختند و این مسئله منجر به افزایش نرخ تیل شده است. در 2 هفته گذشته قیمت تیل پترول حداقل 20% افزایش یافته است. تاجران افغان میگویند که مشکلات ترانزیتی آنان در پاکستان همچنان با قوت خود ادامه دارد. روزنامه افغانستان چاپ کابل گزارش داده است که مذاکرات میان افغانستان و پاکستان در زمینه حل مشکلات ترانزیتی با پاکستان نتیجه نداده است. تاجران افغان خواهان مذاکرات جدی در این زمینه هستند. اما دکتر محمد صادق سفیر پاکستان در افغانستان گفته است که مشکل ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان حل خواهد شد. از 18 ماه به این طرف در مورد موافقتنامه ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان مذاکرات جدی دارد. و این هم اخبار ورزشی. آمریت ورزشی ولایت هلمند میگوید که دو تیم والیبال با دور نهایی مسابقات والیبال این ولایت راه یافتند. اسمت الله مسلم آمر ورزشی ولایت هلمند برای رادیو آزادی گفت که تیم های کابل بانک و جوانان توانستند تا به دور نهایی راه یافته و فردا برای به دست آوردن مقام قهرمانی و هم بر رقابت بپردازند. این رقابت ها با اشتراک 15 تیم از 24 روز به این طرف آغاز گردیده بود، اما فردا به پایان میرسد. رقابت های والیبال که تحت نام جام دانش در ولایت هرات آغاز گردیده است با گرمی ادامه دارد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این رقابت ها 20 تیم از لیسه های متوسطه ولایت هرات برا افتاده است. این رقابت ها در هفته آینده نیز ادامه خواهد یافت. در ادامه این رقابت ها به تازگی تیم مکتب سلطان تیم انقلاب را شکست داد.
سرویس خبری مجله خبری ما را شنیدین. شما شنونده رادیو آزادی هستین. ساعت 6:40 شام به وقت کابل است. در ادامه این مجله خبری که با ما هستین، در گزارش ها و مطالبی که براتون داریم میشنوین، در دومین روز جرگه ملی مشورتی صلح یک بار دیگر راه های عملی آشتی و مصالحه با مخالفان مورد بحث های جدی کمیته های کاری این جرگه قرار گرفت. در این ارتباط نظر کارشناسا را هم خواهیم شنید و در مورد جرگه صلح نظر باشندگان افغان در کشور همسایه پاکستان را نیز میشنویم. یک هیئت مشاوران جرگه افغانستان که اخیراً از دو زندان این کشور دیدن کرده میگوید حداقل 80% زندانیان را افراد تشکیل میدهند که تحت نام طالب و یا نامهای مختلف به زندان داخته شدند. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان دارم. خوشحال هستیم که امروی شما ایزان را در این مجله خبری از رادیو آزادی با خود داریم و امیدوار هستیم که تا پایان مجله ما را همراه باشین. امروز روز دوم جرگه ملی مشورتی صلح در افغانستان است که در آن اعضای جرگه روی یافتن راه‌های صلح و گفتگو با گروه طالبان را پایان دادن و جنگ تقریبا 9 ساله در افغانستان به بحث‌هایشان ادامه دادند. در این جرگه بیش از 1500 تن به شمول نمایندگان مردم در شورای ملی، شوراهای ولایتی، علما و سران قومی شرکت دارند. در این جرگه نمایندگان از طالبان و سایر مخالفین مسلح دولت افغانستان دعوت نشده است. طالبان این جرگه را رد کرده و آن را پروسه مصالحه ساختگی عنوان کردند و روی پیشرت‌های قبلیشان از جمله خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تاکید گذاشتند. نمایندگان در این جرگه به 28 کمیته تقسیم شدند و روی چگونگی پروسه مذاکره و مصالحه با طالبان بحث می‌کنند. این نمایندگان نتایج کارشان را در پایان روز به رئیس جرگه گزارش می‌دهند. قرار است که جرگه ملی مشورتی صلح فردا جمعه با انتشار قطعنامه ای که ضمانت اجرایی ندارد به پایان برسد. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان از کابل در خط مستقیم تلفن داریم. آقای پژمان، اگر شما بگوین که امروز در جرگه روی چی موضوعات عمدتاً بحث شده؟
با تشکر آقای عبی و با عرض سلام به شما و شنوندگان گرامی خط رادیو آزادی، همچنان که شما گفتین بحث های امروز جرگه ملی مشورتی سال کار روی کمیته ها بود و کمیته های 28 گانه جرگه امروز طرح ها و پیشنهاداتشان را در رابطه برای تامین سال ابراز کردند و روی یک میکانیزم عملی در این مورد تاکید کردند. البته موضوعات مختلف و بحث های زیادی صورت گرفت و در پایان روز در پایان در لحظات پایانی کار کمیته ها قیام الدین کشاف معاون جرگه ملی مشورتی سال با هیئت رهبریش تای کنفرانس که خبری در مورد نتایج نشست امروز سازی دادن. آقای کشاف گفت که تمام کمیته ها روی یک موضوع توافق داشتن که نشستی جرگه در قدم اول باید یک دستاورد مثبت داشته باشه و با انتظار مردم افغانستان در رابطه با راههای جستجوی تامین صلح پایان بده و همونطور که مردم امید دارن باید یک راه عملی جستجو شود. آقای کشاف در رابطه با در سوال در پاسخ گفت که در مورد طالبان گفت که ما در کمیته ها امروز داخل یک صورت گرفته بود، پیشنهادات مشخص در رابطه بر ارائه دو طرف و سرا تاکید شد و لازم دیده شد که دولت افغانستان در قدم نخست به عنوان گام های استنیت در رابطه با اون طالبانی که با اثر سوی زنها یا با اثر شکایات یا با اثر مسائل دیگه با زندان های تحت حکومت افغانستان دولت افغانستان قرار داره باید اینا زندان خارج شد. همچنان گفت که ضمانت های اجرایی میخواهیم. ما هم از جامعه بین المللی و هم از دولت افغانستان که باید فیصله های جرگه را در رابطه با راه های رشدی و مصالحه با مخالفین بر ما تضمین بتن و در تطبیقش بر ما اقدام بکنن. ولی گزارشاتی که آقای عبید ما از داخل جرگه داشتم، مصاحبه‌ای که با اعضای کمیته داشتم، مسائل بسیار جدی‌تر از مسائلی بود که آقای کشاف ابراز کردند. در اونجا زیادتر البته مخالفت‌هایی که هم وجود داشت و نظریات مختلف و منقی سر هم میشد، اعضای کمیته ها تاکید داشتند که در قرمان خاص باید محکمه جنایتکاران جنگی دست گرفته شد و کسایی که دستشان به خون مردم آغشته است اینا باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. در مورد لست افرادی که در لست ملل متحد به سیاق قرار دارند از افراد بلندپایه طالبان، در اون مورد هم پیشنهاد شد. و یک مسئله بسیار مهم که مهمتر بود این بود که گفتن که نشست جرگه یا فیصله های جرگه باید پیگیری شود و تحت چتر ملل متحد باید همچه نشست های دوما پیدا بکنه تا زمانت جنایی همچه جرگه های دوای سلاح مردم افغانستان در سطح بین المللی پذیرفته شود و زمانت جنایی پیدا بکنه.
بله، تشکر میکنیم از شما. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی بود که از کابل در ارتباط به کار امروز جرگه ملی مشورتی صلح که در 28 کمیته تقسیم شده گزارش میداد. همین لحظه نصرالله استانکزه استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی را در خط مستقیم تلفن از کابل با خود داریم. آقای استانکزه، میخواستیم در ارتباط به موضوعاتی که امروز در کمیته های کاری جرگه مطرح شده نظر شما را بشنویم، بخصوص مسئله تبادل زندانیان، قسمی که آقای کشاف معاون جرگه به او اشاره کرده. میخواستیم بشنویم که تا چه حد امکان داره این تقاضایی را که اینا مطرح میکنن در حال حاضر که البته روش فیصله نهایی نشده، چقدر عملی به شما به نظر میرسه؟
ما سلام تقدیم بگم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. اساسا ما فکر میکنیم که کمیته ها با چند نظر بسیار واحد توافق داشتن. یک مسئله ای که هم 28 کمیته که در جرگه وجود داره یک توافق کلیشان رسیدن به مسئله صلح در افغانستان است که تمامشان توافق داشتن. موضوع دوم فکر میکنیم به کمیته ها نظریات مختلف راه شده. مثلا برخی ها مسئله عدالت انتقالی را مطرح کرده و گفتن تا زمانی که بالای کلیشان به خون مردم افغانستان آغشته هستند و دولت جمهور کرزی باشند، مخالفین ممکن نیست اعتماد بکنه و بیان به پرسپشن داخل شدن. در عین زمان باز مسائل دیگه مطرح شده که باید یک سنه زندانیان طالبان که در چیر در چنگ دولت افغانستان هستن در چنگ نیروهای بین المللی هستن اینا باید آزاد ساخته شدن. این باز خودش یک تناقض ایجاد میکنه. مسئله تبادله بحث دیگه است، اما آنچه عملی به نظر میرسه به ارتباط تبادله زندانیان به ارتباط سوال شما اینی است که مسائل مربوط به زندانیان که زندانهای مختلف افغانستان به خصوص در تحت کنترل دولت افغانستان قرار دارند دو حالت بسیار مشخص داره. یک حالت چیز که حقوق است که رئیس جمهوری افغانستان مطابق به قانون میتونه زندانیان در هر سطح عفو بکنه، اما از طرف دیگر ما فکر میکنیم که یک کسایی که زندانی هستند بسازه به خون مردم بیگناه آغشته هست او مسئله اقوعدی است. یک کسانی که متضرر شدن نا رمیداشن یعنی بحث تعمیق و حقوقی که فکر میکنم تعمیق بیشتر میکنم و دولت افغانستان هم باید از ایتیت لازم به اعتماد کار بگیرم.
بله استاد محترم، همچنان گفته شده که در کمیته های کاری تاکید کردند که باید ضمانت اجرایی به مشوره های جرگه داده شود و قسمی که هویداس از نام جرگه قبلا گفته شده بود که یک جرگه مشورتی است، در این مورد نظرتان چیست؟ چقدر امکان داره که به مشوره هایی که از طرف جرگه را همیشه تضمین داده شود که اجرا میشه؟
اساسا جرگه جرگه مشورتی است، در نهایت جرگه باید یک میکانیزم بر دولت افغانستان بده. طبیعتا دولت افغانستان اون نکات را که میتونه تطبیق بکنه و یا میکانیزم میخواه تطبیق بکنه نکات مثبتش میتونه حالت اجرایی بده. هدف همی است تا دولت افغانستان را نمایی بکنه، چه دولت افغانستان در طول 5 سال اخیر که مثل سال با مخالفین خودش مطرح میکنه هیچ با یک میکانیزم و پالیسی معین دوست نیافته بوده. و فکر میکنم یک مرمی بسیار خوب هم برای دستاسی به این مثلا که اگر بتانه از مشورای زرگه یک میکنیزم بسیار مشخص ساخته شد و این میکنیزم اگر هم موادش نمیتونه نت از موادش اگر حالت اجرایی به خود پیدا بکنه و دولت افغانستان جامعه بینگلی در زمانت بیده که بسیار محکوله.
بله، تشکر میکنیم از شما نصرالله استانکزه استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان.
بباشم.
تشکر. شنونده عزیز، از کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و استاد در پانتون کابل نسل استانزده در تحلیل مسائل مورد بحث در جرگه امروز شنیدین. امیل هزده خبرنگار رادیو آزادی روح الله انوری را از ولایت کنر در تماس مستقیم تلفن با خود داریم. آقای انوری، گفتم ایشه که تظاهرات در کنر در اعتراض به اشتراک کسایی که از بنمایندگی از ولایت آمده در جرگه اشتراک کرده راه اندازی شده. میشه که جزئیات بیشتر به شنونده ما در ارتباط بتین؟
بله، امروز صبح مردمی مرکز ولایت کنر اصل آباد دست و مظاهرات چکد و زد و در مسجد عمومی اصل آباد جلسه کردن. اونا می گفتن که از طرف ولایت 3 نفر معرفی شده بود از کرالا و دمکله، یعنی از اصل آباد، و اونجا که رفتن در لیست که از ولایت کنر معرفی شده بودن اینا کشیده شده و بعدا از جلده کشیده شده. اینا با می خاطر اینا اعتراض میکردن و از دولت مرکزی میخواستن که باید حقی اصل آباد باید بپرد.
بله، آیا شما با مقامات در تماس شدین؟ اونا چی میگن؟
رئیس اجرایه حاجی فضل اکبر که در ولایت کنر رئیس اجرایه تو میگه که ما لیست مردم از ولسوالی ها 14 ولسوالی و از مرکز رئی کرده بودیم و 3 نفر از مرکز هم بودن در این لیست، ولی در کابل در رئی کرده شده و 3 نفر از مرکز که بودن اونا کشیده شده و نفره دیگه در اونجا معرفی شده. ولی والی چی کنر میگه که مرکز ولایت کنر یعنی آباد ناحیه 1 ناحیه است و ما عالم ازمی 2 نفر برای چی جرگه معرفی کردیم و اینا که کدام نفرات شکایت میکنه این صحیح نیست.
بله، تشکر میکنیم از شما. روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت کنر گزارش میداد.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین شنونده عزیز. ساعت 6:52 شام به وقت کابل است. تشکر که تا این لحظه ما را همراه هستین. قسمی که شنیدین در مباحثات امروز 28 کمیته جرگه ملی مشورتی صلح در کابل روی مسائل متعدد از جمله تبادل زندانیان یا رهایی برخی از زندانیان طالبان به عنوان حسن نیت بحث شده و صحبت شده از طرف اعضای جرگه. در این حال یک هیئت مشران جرگه افغانستان که اخیراً از 2 زندان در کشور دیدن کرده میگوید حداقل 80% زندانیان را افراد تشکیل میدن که تحت نام طالب و یا به نامهای مختلف به زندان انداخته شدن. این هیئت که از محبس پلچرخی در کابل و زندان جلال آباد بررسی های را انجام داد همچنان میگوید که اسناد در اختیار دارند که صدها زندانی در حالت بی‌سرنوشتی به سر میبرند. این که مقامات چی میگن جزئیات بیشتر در گزارش ستار فروغ از کابل میشنویم.
مشکلات زندانها در افغانستان تا کنون هم حل نشده به نظر میرسد و به اساس بررسی های تازه‌ای که سوی یک هیئت مشران و جرگه از 2 محبس در افغانستان صورت گرفته نشان میدهد که صدها زندانی در بی سرنوشتی به سر میبرند. دکتر زلمه رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه که در رأس این هیئت از زندان پلچرخی و محبس جلال آباد دیدن کرده است اخیراً به اجلاس عمومی مشران و جرگه گفت بخش اعظم محبوسین اشخاصند که زیر نام طالب و یا سایر نامها بازداشت و زندانی گردیدند.
کمیسیون سم شکایات ضمن بازدید از محبس پلچرخی با زندانیانی که هم از بگرام و هم از ولایات آورده شدند و زندانیان سیاسی اند ملاقات کرده و ما با تقریبا 1100 محبوس سیاسی در زندان جلال آباد نیز دیدار نمودیم. تمام این بندی های سیاسی به نام طالب یا مخالف آورده شدند. باور کنید که 80 تا 85% اشخاصی اند که به نام های مختلف آورده شدند و هیچ اسناد در مورد آنها نزد حکومت موجود نیست.
وی گفت در مورد آزادی این افراد باید توجه صورت گرفته و آنها نیز باید از فرمانهای رئیس جمهور که در مورد رهایی محبوسین به مناسبت سال نو، عید و سایر مناسبت ها صادر می شود مستفید گردند. اما وزارت عدلیه افغانستان می گوید این رقم غیر قابل تصور بوده و نباید بدون اسناد در زمینه حرف زده شود. محمد قاسم هاشمزی موینه وزارت عدلیه افغانستان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
این قسمت اتوس میگم که این مربوط دستگاه های کشفی است و این عدد را که شما میگین غیر قابل تصور است. محبوسینی که هستن محبوسین جنایی هستن که به اعمال مختلف از چی فساد است، چی رشوه است، چی قتل است، چی اختطاف است، چی دزدی است، چی کیسه بری از اینا هستن. ما بگیم که 85 درصد از این گروپ است یا از این گروپ است، هوایی گفتش نمیتونه این اسناد موجود باشه، اسناد موجود
این هیئت مشران و جرگه همچنان میگوید اسناد موجود است که ده ها زندانی به معرضی صعب العلاج دچار بوده و شماره هم شیخ فانی هستند که نباید در قید به سر ببرند.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در کابل و شنیدین که هیئت سنای افغانستان مشران و جرگه از دو زندان در کابل و جلال آباد دیدن کرده و میگوید که 80 درصد زندانیان کسانی هستند که تحت نام طالب و یا گروه های مختلف بازداشت شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در دومین روز جرگه ملی مشورتی صلح یک بار دیگر راه‌های عملی آشتی و مصالحه با مخالفان مسلح دولت افغانستان مورد بحث‌های جدی کمیته‌های کاری این جرگه قرار گرفت. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید پس از حملات مسلحانه دیروز به هدف مختل ساختن جرگه ملی مشورتی صلح تدابیر امنیتی در شهر کابل تشدید گردیده. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی از کابل میشنویم.
در حالی که تحقیقات در رابطه با عوامل وقوع حملات مسلحانه روز چهارشنبه به هدف برهم زدن جرگه مشورتی صلح در کابل تا اکنون به کدام نتیجه نرسیده است، شمار از کارشناسان مسائل امنیتی به این باور هستند که پلان امنیتی برای این جرگه ناکافی بوده است. هرچند تلاش‌های نهادهای امنیتی افغانستان از چند روز به این طرف برای تامین امنیت جرگه مشورتی صلح ادامه دارد، با آن هم در نخستین روز راه‌اندازی این جرگه مخالفان مسلح با پرتاب راکت و حملات انتحاری تلاش برهم زدن جرگه را نمودند. جنرال امرالله امان یکی از کارشناسان مسائل امنیتی میگوید با وجود که نیروهای امنیتی افغانستان از وقوع چنین حملات تجربه هم داشتند، با آن هم به نقاط آسیب پذیر متوجه نگردیدند.
عدم ابزار جنگی از اینا در دستشان و عدم علمیت تکتیکی از اینا در یک ساحه مرکزی که بود در اونجا هم مسکن گزین هستند، اینا نتانستن تدابیر امنیتی را بگیرن، بخصوص در نقاطی که آسیب پذیر بالاتر از این است اینا نتانستن. بنان ضعف تکتیک و ضعف کش و ضعف جابجا کردن پوسته های خود مسئولین امنیتی بودند.
مخالفان مسلح در حال جرگه مشورتی صلح را مورد حملات قرار دادند که سخنرانی افتتاحیه رئیس جمهور کرزی در این جرگه جریان داشت. پس از شنیدن صدای اصابت راکت، آقای کرزی خطاب به اشتراک کننده های جرگه گفت که همه به جاهای خود آرام بنشینند، زیرا به گفته وی این حملات کدام مسئله تازه نیست. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان تدابیر امنیتی برای جرگه مشورتی صلح را همه جانبه خوانده و میگوید که این حملات مسلحانه بدون کدام تلفات به زودترین فرصت به وسیله نیروهای امنیتی خونسا گردید. زمره بشری سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح پلان گسترده ای داشتند تا جرگه مشورتی صلح را مختل بسازند، اما نیروهای امنیتی کشور این حملات را در زمان مناسب سرکوب نمودند.
ما نباید فراموش بکنیم که حمله هیچ نمیشه، حمله شاید شوه ولی نیروهای امنیتی افغانستان کوشش میکنن تا حملات را به طور دفع و طرد بکنن که به هموطنان ملکی آسیب نرسه و نه هم امنیتشان اخلال شود.
با گفته آقای بشری، در حالی که تحقیقات در زمینه دریافت عوامل رویدادهای امنیتی در روز اول جرگه مشورتی صلح جریان دارد، تدابیر امنیتی به منظور تامین امنیت روزهای دوم و سوم این جرگه بیشتر شده و تلاش صورت میگیرد تا نقاط آسیب پذیر زیر پوشش قرار گیرند.
در حالی که جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد، خبرنگار رادیو آزادی در پشاور نظر برخی از افغانهای مهاجر در این شهر را در مورد این جرگه پرسیده است.
نام من لیلا است، مدت 18 سال میشه که در شهر پشاور زندگی میکنم. در مورد جرگه مشورتی ساله که در شهر کابل شروع شده ما بسیار خوشبین هستیم و امیدوار هستیم که این جرگه یک نتیجه مثبت در تمام افغانا بده که حل مشکلات تمام مسائل افغانا و خود افغانستان رو باشد. و خواهش ما از اعضای این جرگه این است که تمام تبعیضات نژادی و لسانی و قومی همه را یک طرف بگذارن و صرف بر افغانستان و ملت زجرکشته افغانستان که سالها در آتش جنگ سوختند و در بدر خاک بسر هستند فکر کنند.
مجیب الله، امیدواری ما بسیار است از این جرگه صلح. از اعضای جرگه هم خواهش مهمی است که با مخالفین در ارتباط شوند و با فیصله یک طرفه نکنند. فیصله یک طرفه با هیچ نتیجه نمیتونه به نظر خودم، و با مخالفین به ارتباط باشند و با خواستای نارم در نظر بگیرند.
صدای چند تن از افغان ها در پاکستان را شنیدین. قرار است که جرگه ملی مشورتی صلح فردا جمعه با انتشار قطعنامه ای که ضمانت اجرایی ندارد به پایان برسد. چند دیگر در همین جا پایان برنامه امروز رادیو آزادی می رسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم در خدمت خواهیم بود.